پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت لپاره نوی سرپرست اسدالله خالد معرفي سو. ښاغلي خالد په دې پروګرام کې ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم ټکي به یې واورو. دغه راز به دا واورو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې راخلو چې وایي روانه اونۍ به د کابل په ګډون د دریو پاتو ولایتونو کوچیانو او د هندوانو او سکانو د حوزو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان شي. که وختونو راپورونه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. احمد شیبری وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند وی ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو خوشي شوي دي او د جرمني سریاسمې د اوکراین پر شخړو د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویاندوی ولسمشر ډانلډ ترامپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. تېره اونۍ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستان خپل وزر سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ترامپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دي ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحده ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. شاخلی خوګانی وویل د غنیخیلو ولسوالی هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې تصفیه شوې او دا محل پکې ولسی پاسون کوونکی ځای پر ځای شوې دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنیخیلو ولسوالی کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالی په نوم نومولې وه او همدارنګه یو بل سیمه د بابس په نوم نومولې وه. دا هم نن د دوی د شپاکه شوه.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه په حصارک او نازیانو ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیلو او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یو ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نو
تا نفرې کې وجود د خپل خزبا د شوم امروز د دغه مول په دی وای نه لاس کسان چې ول شوی وو لخوا شکې دوه وروسته تیر ماشم ارخنج خو ولسوالی ته ورسیدل. که څه هم طالبان غوښتل چې دا سرتیری له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشانو په منځګړیتوب آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالی یومګان وردوج او درې خوشکک د محل د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د جرمني سرراسمي انګلا مرکل د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیس او کریمیا په اړه خبري وکړه. د دې ټلیفوني خبرو پر مهال انګلا مرکل د روسي پر ولسمشر پوتین فشار راوست تر څو هغه څلوربشت اوکراینی مانوګان خوشی کړي چې روسي ځواکونو د کریچ له تنګینې ولي او زندانې کړي دي. د جرمني د حکومت ویاند اولریک دمر پر نوویل د اوکراین سربیره د سوریې په اړه خبري وشوه چې متحده ایالاتونو له دې هیواد د خپل سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې ده. په کریمیا کې وروسته تر دې کړکې زیات شو چې د نومبر په 15مه روسي ځواکونو د کرچ په تنګي کې ډزې وکړې. یو شمېر اوکراینی بیړۍ یې وګرځولې او څلوربشت ماڼوګان یې ونیول. روسي تور پورې کړی دی چې دا کسان په غیر قانوني ډول د روسي اوبو ته داخل شوي دي. روسي په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین او د ملګرو ملتونو اکثریت غړي هیوادونه تر اوسه کریمیا د روسي د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني. میرکل پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره هم پر ټلیفون وغږېده او د اوکراین په ختیځ کې د نوي اوربند ستاینه وکړه. دا اوربند تېره شپه 12 بجې پیل شو. د مصر په پلازمېنه قاهره کې پرون لرغونو اهرامونو ته نږدې د بهرنیو ګرځندویانو پر یوه بس چاودنه شوې ده چې درې کسان یې وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي. دوه نور ټپي شوي مصریان دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په تېرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نقشه کې شي. د مصر پوځ کلونو رئیس په سینا ټاپو وسمه کې له سخت دریزو وسلوالو سره جګړې کوي. د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازې انجیلیا جولی وای کېدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سی نړیوالې راډیو سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه د اوسکار جایزې ګټونکې انجیلا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او که نه وویل هر چېرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجیلا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازې په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د کډوالو ستونزې یې له نږدې لیدلې دي.
خبرونه مولا ساتي راډیو اورېدل. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوی سرپرست اسدالله خالد نن معرفي سو. په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته چې همدا اوس هم جریان لري ښاغلي خالد ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم جزئیات په یلته سره شریکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په شمول د دریو پاتو ولایتونو د رای پایلې به همدا اونۍ اعلان شي. د دې کمیسیون یو ویاندوی
تلاش مایی است که در اول هفته جوری دو ولایت به شمول پکتیا و بغلان را بکنه و تا آخر هفته جوری بتانه نتایج دوی ولایت کابل، حوزه اهل هون و جستک و حوزه کوچی ها را اعلان نماید.
خود افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ایوی مشر یوسف رشید یا په یاد ولایتونو کې ستونزې ډیر زیاتې ګڼي.
د کابل موضوع ډیر جدي ده. څنګه پر خبري ادریس او محلول شوکا اصلا نه پر نتایج تا نه جورنال تا نه پلار معلوم ده و نه مور معلوم ده.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې دي. دغه راز ک په خبرونه کې وخت نور راپورونه به هم واورو. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. مشغلاسه د ریډیو اوري دوستانو لکه چې مخکې ویل د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوې سرپرست اسد الله خالد نن معرفي سو. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه هم د اوس هم جریان لري او شغلې خالد په دې مناسبت غونډه کې ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم ټکی زمو همکار وصل وصال رخصې دی او د اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. وصال صاحب خبرونه ته شرغله کده شغلې اسد الله خالد مهمو ګندونه پاره راته وایي چې څه ویل دي.
ډیره زیاته مننه فریبا جانې. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت کې د دغه وزارت د نوي سرپرست د پیژندلو مراسم همدا شپه روان دي. اسد الله خالد، حمد الله محب، همدا شان د ملي دفاع پخوانی وزیر طارق شاه بهرامي تر دې مهاله پورې خبري او سرګندونې درلودې چې مهم ټکي به لوریدونکو سره شریک کړو. د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله محب په خپل وینا کې ویل چې تر سیاسي مخالفتونو ورهاخوا د جګړې مدیریت افغان حکومت ته لومړیتوب لري او افغان حکومت په دې هڅه کې ده چې روانه جګړه په ښه توګه باندې مدیریت کړي او هغوی چې سوله نه کوي هغوی د جنګ او جګړې او حملو له لارې دې ته اړ کړي چې سولې ته غاړه کېږدي او افغان حکومت سره سوله وکړي. خدای چې په دې برخه کې د نوموړي خپلې خبرې وورو.
ترهګر او نور وسلوال مخالفین چې هرې خوا حمایه کېږي د افغانانو عزم نشي ماتولی. بلکې ورځ تر بلې د وطن ساتنې او نوامیسو د دفاع روحیه زموږ په ملت کې پیاوړې کیږي. زموږ لپاره د دښمن تعریف ډیر واضح دی. هر څوک چې د نظام د تخریب هڅه کوي دښمن دی او موږ به یې په مقابل کې جدي اقدام کوو.
ښاغلی محب ویل د افغان ځواکونو او سرتیرو په سرښندنو به هیڅکله هم معامله ونه شوي او دوی هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي او په ښه توګه یې تجهیز کړي. بلخوا بیا د دفاع وزارت نوی سرپرست اسدالله خالد ویل چې هڅه کوي خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي او په دغه وزارت کې د یو لړ اصلاحاتو خبره وکړه. ویل چې له یو لړ څېړنو مشوره وروسته به په دغه وزارت کې یو لړ بدلونونه هم راشي. د ویل هڅه کیږي د جګړې د لومړۍ کرښې ځواکونه لا پیاوړي او تجهیز شي او په دغه ځواکونو کې یې د ملي وحدت او د یووالي د لا پیاوړتیا او غښتلتیا خبره هم وکړه او وویل چې له دې وروسته د قوم له نومه هیڅوک په وزارت کې ناوړه ګټه نشي اخیستلی
او دا ټول باید په دفاع دی دی مملکت کی خطرو تا سینه سپار کی له امتیازاتو نه ګټه وای. باد لدی با سر و او سنگر بی نیسو باد لدی با سر و او سنگر بی نیسو لدی آلتا برا اوزو سی موخ پا دفاع کی او رزنی را پرون سی زوینم انداخت دشمن دفاع تیر کدن قطار از فلان شهرها.
ښاغلی خالد زیاته کړه چې تر ډېره به یې کوښښ دا وي چې افغان امنیتي ځواکونه لا ښه تجهیز او پیاوړي شي او دوی له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته راشي او د دښمن ځالې ړنګې کړي او هغوی چې سوله نه کوي هغوی دې ته اړ شي چې بالاخره سولې ته غاړه کېږدي. فریبا جانې
بلې ډېر زیاته مننه کوم. وصل وصال وو دوستانو چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د نوي سرپرست اسدالله خالد او دغه راز د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار څرګندونې راوړولې. په دغو مراسمو کې ښاغلی خالد ویلي دي چې په دفاع وزارت کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او اصلاحات او بدلونونه به راولي او دغه راز دی هم ویلي چې افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راوځي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به د افغانستان د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په ګډون د دریو پاته ولایتونو د رایو پایلې به همدا اونۍ اعلان سي. د دغه کمیسیون یو ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ به د کوچیانو او دغه راز د هندوانو او سکانو د حوزو پایلې هم اعلان سي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه د اعلان سوي ولایتونو د لومړنیو پایلو په تړاو دوی ته تر 2000 ډیر شکایتونه رسیدلي دي. فیروز عزیزی په اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا اونۍ به د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول لومړني نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اونۍ په سر کې به د پکتیا او بغلان او د اونۍ په پای کې به د کابل او دغشان د هندوانو سکانو او کوچیانو د حوزو لومړني نتایج اعلان شي.
موږ هڅه کوو چې د روانې اونۍ تر پایله پورې د پکتیا او بغلان نتایج اعلان کړو او د اونۍ تر پایه پورې د کابل ولایت او دغه شان د کوچیانو او هندوانو او سکانو د رایو لومړني نتایج هم اعلان کړو.
ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تېره کې هم په وار وار په دې اړه ژمنې شوې خو دا لړۍ نه ده ورستۍ شوې. دا په داسې حال کې ده چې خلک، مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې د لومړنیو نتایجو په ځنډ سره اعلان کې په بې کفایتۍ او مدیریتي کمزورۍ تورنوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو پایلې په یاد بهیر کې د ځینو ستونزو او دغه شان د ښه شفافیت په هدف ځنډیدلې دي. مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دیشو ولایتونو د رای لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې د میزان په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول د عقرب د میاشتې په 19مه نیټه اعلان شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه دوی ته د اعلان شویو ولایتونو د رایو د پایلو په اړه له 2000 زیات شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیسیون کمشنر نصیر فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شکایتونو لویې برخې ته رسیدنه شوې.
د لومړنی لیست په تړاو 2102 شکایتونه ثبت شوې دي. لوی برخې ته زموږ د ولایتي ادارو لخوا رسیدنه شوې ده او استنافي پړاوې د همدې اونۍ په منځ کې پیلېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم ویلي، خو دا پریکړه یې وروستۍ نه ده ګڼلې او ویل کېږي چې نوموړي کمیسیون په دې اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، څارونکو بنسټونو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې پیل کړې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې خو مواردلې. په دې حال کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر تګ د مخه په کمیسیونونو کې اصلاحات او بدلونونه حتمي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل له 300 د زیاتو محلونو ژورنالونه ورک دي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ د لاملونو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
فکر کوم چې نور هغه د کمیسیون خلو هم خلکو ته او دغه دروغو باندې عادت اخیستې ده. د کابل موضوع ډېره جدي ده. کوم پر موږ خبر یو، د درېس او محلونو شاوخوا اصلا نه فورم نتایج شته، نه ژورنال شته، نه پلار معلوم ده او نه مور معلومه ده. یعنی داسې یو حالت ده چې هغه خپله کمیسیون لپاره هم ډېر ستونزمن ده چې اوس د دغه نه دفاع وکړي او د شکایت کمیسیون به هغه د مکتوبي ورته غواړي، ځکه چې د شکایت کمیسیون په فاشنه چې کړی چې کابل رایه بتلولې، نو د هغې لپاره هغوی اوس اسناد غواړي او د کمیسیون دا وړتیا نه لري چې د اسناد ورکړي. درې سوه محل نه زیات دي چې هلته اصلا نه دي ذخیره شته، پکې نه هلته پکې هغه ژورنال شته او اصلا نه معلومېږي چې مربوط په کوم محل او هغه
نورشید سے فکر نہ کہ دے سر اب مثلاً دکھا کو اعتماد ڈیموکریسی پتہ کا اصل لمن زولاٹ شیراتون کے انتخابات دولس مشرے ہم پمخ کی دی
د خلکو د باور لپاره کمیسیون اصلا ارزښت نه ورکوي. دا چې خلک بالاخره په دې کمیسیون متضرر کېږي، په دې کې کمیسیون او اداره د انتخاباتو د خلکو په نظر باندې څومره نور هم هغه حیثیت او اعتبار چې کېږي، دا د هغوی لپاره مهم نه ده، ځکه چې یو اداره چې مسؤلیت پذیر نه وي هغه د خپل ادارې اعتبار او حیثیت ته پروا ونه لري. له بده مرغه دغه وضعیت ده. نن شاید په ټولو ادارو کې لږ هغه بې اعتبار او بې حیثیت اداره په کمیسیون کې
فکر کوي. آیا بدلونونو ته ضرورت شته؟ ځکه د ولسمشرۍ انتخابات هم په پام کې دي، باید کمیسیونونو کې بدلونونه راشي او که نه فکر کوي چې تخنیکي ستونزې دي که هغه حل شي د همدغه کمیسیون په همدغه کسانو سره کولای شي چې ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي؟
په واضح ډول باندې موږ ویلي دي، موږ په دغه پروسې کې ګټه او تاوان نه لرو، لکه کاندان یا سیاسي ګوندونه یا حکومت. موږ غواړو چې لکه هغه د خلکو غوښتنې په دغه پروسې او د دې حق اوچت کړو. دا اداره له بده مرغه له ټولو نه هغه بې تاثیره، بې خاصیته او په عین حال کې هغه له اداري پلوه ضعیفه اداره ده. او موږ که دغه کمیسیون کې تغییر رانه ولو او د ولسمشرۍ ټاکنو خواته ځو، نو دا یو لوی ګناه ده، اشتباه نه بلکې لوی ګناه ده. نو مخکې له دې چې ولسمشرۍ ټاکنو ته داخل شو، باید زه تزرې دغه ادارې هغه مدیریتي اړخ یې باید بدلون پیدا کړي. نوی کمشنران چې هغه د افغانستان په حالت باندې رسایي دغه اداره ورته ډېر مهم اوسېږي او د افغانستان عزت لپاره هغوی ډېر یعنې ډېر جدي اوسېږي، هغه کسان باید راشي. موږ په دغه کسانو باندې له بده مرغه نور باور نه لرو او که چېرته دغه ستو نو د افغانستان آینده او دغه ډیموکراسي او انتخابات ټول نابودي سره مخامخ کېږي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید و. دوستانو، از مجغل ازادی رادیو آوری او اسبه د فیروزی عزیز خد افغانستان اروند اقتصادی خبرونه وارو.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد وای د فراد د اتاب یا میل ګمرکی بندر د تړل لامل کړه سوداګرو ته مالی زیان نه وختي. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی اغان ازادي راجستر په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړ چې د تیرو شپږ ورځو راپدې خو د ایران او فرا ولایت ترمنځ د یاد ګمرکی بندر د بندیدو لامل په سلګونه سره افغانۍ زیان دولت او سوداګر ته اوښتی دی. دا یې غوښتنه کوي چې له ایران سره د بندر چې له شپږ ورځو راهیسې تړل شوی باید سر تر سره خلاص شي. د نوموړي په خبره په دغه بندر کې تر 3000 کسان د سیمنټو او ساختماني چارو په کارونو بوخت دي. د بادغیس د کرنې ریاست وایي ساکال په دغه ولایت کې د پستې محصولات د تیر کال په پرتله کم وو. د یاد ولایت د کرنې مشر عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل په 1499 لمریز کال کې په دغه ولایت کې 1000 ټنه پسته تولید شوې ده، خو تیر کال دا اندازه 4000 ټنه وه. د ښاغلي طیب خبره د پستې د تولید شویو محصولاتو اټکل شوی ارزښت څه باندې 15 میلیونه افغانۍ دي او ډیره پسته هندوستان، ایران او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته صادر شوې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو 3.5 بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، 0 ایراني تومان و افغانۍ 40 پوله، 0 هندۍ کلداري 1550 افغانۍ او 0 پاکستاني کلداري 533 افغانۍ.
د فیروزی عزیزیت خمو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی سی د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اولولې پته مو د ازادي رادیو .com. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه ټلیفوني خبري کړې دي. په دې روسیو کې د روسیې ځواکونو لخوا د یو شمېر اوکراینی سرتیرو د نیولو له امله یو ځل بیا د اوکراین او روسیې ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. رضوان مراد د موضوع تعقیب کړی دی. د اوسره سره په استډیو کې د رضوان خبرونه تر شرخلی. د جرمني صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د دې ټلیفوني تماس جزئیات څه دي؟
مننه فریبا جانې. د جرمني د حکومت ویاند ویل دي چې د انګلا مرکل او د ولسمشر پوتین ترمنځ پرون په خبرو کې زیاتره د اوکراین پر مسئله، د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې، د اوربند او د غرض د اوکراین او د روسیې ترمنځ د تازه کړکیچ په اړه خبرې شوې دي. د سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع البته هم په دې خبرو کې مطرح شوی، خو زیات فوکس یا زیات تمرکز د اوکراین پر خبرو دي. کې دوه مسئلې ډېرې زیاتې دي. یو دا چې جرمني غوښتي دي له پوتین چې د روسي جنجال چې د اوکراین او د روسي ترمنځ پورته شوی دی د دې په اړه مقوله کې مرسته وکړي، او د دې سربیره د اوکراین په ختیس کې د اوربند پر موضوع دواړو مشرانو خبرې کړي چې سر لنن د اوربن پیل شوی دی او د جنوري راتلونکي جنوري تر ومې پورې به دوام کوي.
بله، د اوکراین په ختیس کې د اوربند وضعیت څنګه دی او د روسي او اوکراین ترمنځ وروستۍ لانجه په څه پورته شوی ده؟
کته هم څو کاله وړاندې روس، اوکراین، روسیه او جرمنی او فرانسه هم پکې و. دوی د منسک په نامه د بلاروس په پلازمینه کې اتفاق وکړه او پریکړه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې به اوربند کېږي. دواړو خواوو اوربند اعلان کړ، خو له هغې مودې راهیسې همیش دواړو خواوو یو بل باندې تور لګو چې اوربند یې مات کړی دی او سرغړونه ترې کېږي، او واقعي هم د خال جګړو راپورونه ترې راتلل. هلته تر اوسه پورې داسې یو دایمي اوربند چې په سیمه کې 16 ساعتي ځواکونه وي او په سیمه کې آرامخ راودي، په دې اړه تر اوسه پورې راپورونه نشته. اوربند هلته کمزور دی. او وروستۍ لانجه اصلا د کریمیا او د روسیې ترمنځ دا وه چې د نومبر په 15 نیټه روسیې د اوکراین یو شمیر ماڼوګان او درې جنگی کشتۍ ونیولې، او روسیه دا کوي چې د روسیې خاورې ته او اوبو ته داخله شوې دي، خو اوکراین وایي چې دا اوبه د دوی برخه ده او د دواړو هیوادونو لخوا د استعمال وړ ده. نو په دغه مسأله باندې متحده ایالات، اروپایي ټولنې او جرمني عکس العمل خود او له روسیې غواړي چې اول خو دغه د اوکراین سرتیري پرېږدي، او دوهم دا چې د تور سمندر کې دغه سیمه چې ده په دې اړه له اوکراین سره په راتلونکي کې شخړه ونه کړي.
بله، ډېر تمنونه کوم. رضوان مراد چې د جرمني د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو جزئیات راکړه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادي راديو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه اوازې اورېدلی سي. یو شمېر د کابل چاپ ورځپاڼو د افغانستان پر روانو حالاتو باندې مقاله او تبصرې لیکلي دي چې د دغو ورځپاڼو مهم ټکي اجمل تورمن لوستې دي او جزئیات یې دلته راکوي موږ ته.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په دې منځ کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په مطلب کې راغلي چې ټاکل شوې وه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوې نیټه رسمن اعلان کړي، خو د دغه کمیسیون وایندویانو رسنیو ته ویلي چې پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اواله راغلي چې له سیاسي ګوندونو، د انتخاباتو د څارلو بنسټونو، مدني ټولنو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره د موضوع پر سر خبرې او مشورې روانې دي. خو وی ساخ خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مخاله کې لیکلي، ګوندونو، انتخاباتي اړوند بنسټونو او د ولسمشرۍ نوماندانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې ځنډول غندلي او دای د حکومت مداخله او د انتخاباتو د مهندسي کولو یو هڅه بللې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ګوندونه د انتخاباتو د ځنډولو په خبرګون وایي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی. انتخاباتي بنسټونه یې لامل د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریتي کمزوري ګڼي او نوماندان دا د انتخاباتو د مهندسي کولو او د درغلیو د پایل اقدام بولي. ورځپاڼه لیکي ځینې دا هم وایي چې د غزن د سولې د پروسې لپاره د فرصت ورکول دي. د ویسا په باور له کومې ورځې چې انتخاباتي کمیسیونونه د شریک حکومت 50% ونډې ته په پام جوړ شول، له همغې ورځې باید ټول په دې پوهېدلی وای چې نور د شفافو او نسبتا عادلانه انتخاباتو کیسه ختمه ده. ورځپاڼه ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره باید نوماندان تر هر څه لومړی د انتخاباتي کمیسیونونو اصلاح ته پام وکړي. هېواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي، په کور دننه او بهر په تیره بیا په لویدیځ کې داسې اوازې دي چې ګوندي د سولې لپاره ولسمشریزې ټاکنې ځنډیږي، خو ورځپاڼه لیکي دا تضمین څوک نشي ورکولای چې له ولسمشریزو ټاکنو مخکې دې سوله راشي. هېواد لیکي دا به ډېره بې انصافي وي چې د سولې په تمه ستر لومړیتوبونه پرېښودل شي او دښمن سره دې بیا هم د سولې په تمه وخت ضایع شي. په سر مقاله کې راغلي، ښایي د ټاکنو ځنډولو ته نورې ډېرې پلمې هم ولټول شي، خو د حمل یو دیرشمه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره قانوني نیټه ده چې حکومت پرې ټینګار لري او په دې کې نړیوال ملاتړ هم له ځانه سره لري.
اوس هم ستاسو را رسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم، د خیره موسسو څخه مننه کوم. مرمنو سیدل ته موسسه زابل ته راځي د شپې خوراکي مواد راوړي، خو دا خبره دلته چې دی اکثره ورکوي یا خبرونه ورکوي د مرکز د اخر خلک دا دروغ وایي. په فلو کې کلا سو غریبانو ته رسیدلې، هغه مو غریبانو ته وکیل یا ولسوال یا کومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رشتي و غریبانو ته نه رسیږي. دا دروغ وایي. و سلام په احترام خدای دې ټول زورواکي په شګه راښکي.
د بادغس ولایت مقر د ولسوالۍ، د مرغاب ولسوالۍ، د ورماشت ولسوالۍ، د قیصار ولسوالۍ، خو بل اخره د مختلفو ولسوالیو څخه را دي ځای سي ما ګرین خلک یو چې د هیرات د انجیل د ولسوالۍ په مربوطات کې گزارا کوو. تقریبا د نبرج په مدا کې د نبرج راغلی د وچکالۍ د کباله څخه او دغه ساعت چې شپږ وسو کور مل پکښه وسېدن کې د سې شنبې بازار د کازستان د شورت وای چې په مربوطه کې د انجیل د ولسوالۍ دی. دا نه برج کې د معاملاتو نخلاص ولا ولج را باندې راځي چې بای را باندې جوړی شوی دی. د دولت د خو او د مؤسسات د خو څخه توجه مستنه کیږي، نظر غشتنه نه کیږي، را باندې جړه نه کیږي، دروازې ورته کوو، جړای پر کوو، مؤسسات راځي را باندې وګرځي چې را خبرې بیا مونږ نه یادې چې زموږ جړا تر یو ځای پورې ورسېږي چې ته څه پر یو چا باندې وکړي ملل متحد ته بیت الملل ته نورو مؤسساتو ته رئیس دولت صاحب چې زموږ سره یو همکاري و کومک وي چې بچیان مو هم د بلیږې ختمېږي او هم په علاقه د یخنۍ د کبله څخه د بین تخیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.